دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست کول. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ولیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د چین حکومت بل قبایلی سیمو زخه به کور کسو کسانو د بیا ودانی او د دوی د سیمو د ودی لپاره د لس میلیونو ډالر مرسته کوي. افغان چارواکي داوا کوي چې به پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي کمانډان په ګډون د افغان شبکې لس وسوال وشه دي. سپینماني وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر زخه مننه کړې چې د ایران د ایټم پروګرام په سر تر سره کې مهم رول ولوباوه. وسم د خبرونو تفصیل. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه به کور کسو کسانو د بیا ودانی او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یو لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان د خزانه وزیر ساکډار یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی چې د چین مالی مرسته به د بې کور کسو کسانو ډیر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کور کسو کسانو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام را دي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دا 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو برخه ده چې د 13 اپریل په میاشت کې کړې وه. د پاکستان فوج مشر جنرال راج شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي او د اورپکو په ضد د په وینا عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. په دې موقع د فوج مشر ویل هیڅ مذهب او ټولنه د سکول پر ماشومانو د برید اجازه نه ورکوي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترګر برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل زخه زیات کسان وژل شوي ول. د فاټا انډستری لپاره د منصوبه بندی او ودی سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی زیلی کمیټي جوړه شوې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د کمیټي ممبر هم دی نن مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټي کار د انډستری کارونو ته عملی بڼه ورکول دي.
خبری خبر ادا چې د یوسور د مخ کې هغه سر کمیټي جوړه شو چې د وی سی اپوینټمنت وکړي هغه سره ډیولپمنت هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټي مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زر په دې باندې کار شروع شي. امید لرو چې دې کال کې ان شاء الله موږ په خلکو له خوشبری وو.
د فاټا انډستری جوړولو اعلان د پیپلز ګوند واکمنۍ په وخت کې شوی خو د ځینو اختلافات او انتظامی ستونزو له وجې ور باندې کار د ځنډ ښکار دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وشزه وشل شوې. د چارواکو په وینا د هند ترواک لاندې کشمیر کې لشتلج څلور کسان زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپړو چارواکي ډیپارک وویل پاکستاني پوځیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولې ورولې چې په نتیجه کې وشزه وشل شوې او درې نور ولسي وګړي شوبل شوي دي. دی وایي چې دا پېښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني پوځیانو په پوله په یو هندي پوځي ډز وکړي. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورن لګوي چې لومړی ډزې کړي دي. افغان چارواکي دا وکوي چې د بهرنۍ سرتیرو بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي کمانډان په ګډون د حقانی شبکې لس وسلوال وژلې دي. د والي ویند تب الله خوګیاڼي مشال لیډو ته وویل چې برید نن سهار وختي سوی دی.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې لوړان دي د جنرال ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی.
اتاوله خوګیاڼي زیاته کړه چې هم دغه وژل شو وسوالو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوسټ برید کړی وو. 28 تنه وژل وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د ایټم پروتړون په سر تر رسولو کې هیواد مهم رول ولوبوي. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه کړې ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران له خپل نفوذ کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه و. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د غراز په دې موافقه کړې چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دوی هم دا شان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې څو پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو د بالیسټیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د تعویض په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو درازو شاته معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د ویانا په خبرو کې وار له مخه د دې پریکړې تایید کړې ده. د یوکرین ولسمشر پترو پروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته سولې چې پکې د دې هواد جنوب ختیځو سیمه ته خودمختاري ورکول شوی. د پارلمان په ویپاڼې کې وسوي چې د غوړاندې سوی مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو د ځانګړي سیاست ورکوي. امریکا او د فرانس او جرمني مشرانو له پروشنکو غوښتي چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خودمختاري کېږي په آئین کې د بدلون پارلمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.2 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
نامشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. چین د قبایلي سیمو بیا رغونې لپاره د $1 کروڑ مرستې اعلان کړې دي، خو د هغو سیمو ولس بل څه وایي.
څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې 5% روپۍ خرڅېږي.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي حکومت د ژر ورته پوهنتون جوړ کړي. په میدان وردګو کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وسلوال وژل شوي.
په دغه هوایي برید کې د حقاني شبکې رس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی.
په خبرونه کې د فاریاب ولایت نامنوی په اړه هم رپورت لرو. او په روښانه مستقبل خبرونه کې به د ښوونې او روزنې د ارزښت په موضوع بحث کوو.
کلتوري تعلیم سره سره تاسې د امن بنیادي فکر ماشومانو ته نه صرف چې ذهن کې پوزي امن ته وکړي شي.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. چین د قبایلي سیمو کډوالو بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو او هلته د ټولنیز پرمختګ لپاره د $1 کروڑ مرستو اعلان کړی دی، خو د قبایلي سیمو مشران وایي تر دې مخکې هم یو شمیر هیوادونو د قبایلو لپاره پاکستان ته پیسې ورکړي دي، خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وای ڈونگ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیٹی یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بې کور شو خلکو د بحالۍ او په فاټا کې د سماجی سانګې د پرمختګ لپاره $1 کروڑ ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اساک ډر یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورونو مسلې په ښه شان هواري شي او په واپسۍ کې به علاج وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي، خو د دې مرستې با دوی ته هیڅ فائدہ ونه رسی ځکه چې دا د حکومت کورته زی او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د اولس لپاره زیات نه زیات فند ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کومه خلک چې کورونا وران شوی دي هغه د چا د کروڑاو دي، د چا د شلو لاکھو دي، چا د سو لاکھو دي، یعنی په شل لاکھ نه کم د چا کور نشته او حکومت ورته صرف او صرف 4 لاکھ روپے ورکوي. مطلب نه څه کیږي په 4 لاکھ روپے باندې هیڅ نه کیږي. په کارداري چې حکومت نور هلو کې زیات کی حل کارداري ته لوی پروجیکټونه هلته منظور کی، نو لہذا حکومت په کار دي چې په 6000 سره وي کومه طریقه ورته اختیاروي موږ دپاره چاندې کوي. په کارداري د قبایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرحم باندې پاټه ولګوي، په دې یو ارو روپۍ باندې هیڅ نه کیږي. دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې له دې وړاندې هم د فاټه لپاره ډېر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نوموړي وی
د فاټه په نام باندې مخکې ډېر فنډونه راغلي دي او داسې امریکا مخکې 25 کروڑ اعلان یې کړی وو د پاټا د وقفۍ لپاره. موږ خو د تقریبا څومره فنډونه د بانا زمونږ په نام راځي او په موږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي. او موږ د چانه شکر ګزار یو ځکه موږ د قباله د ناز وزیرستان په نام یو وکړلو چې موږ په صحیح طریقه ورسېږي او زمونږ هلته دوکانونه مارکیټونه کورونا ړنګ شوي دي او موږ نه نړۍ هر غټ نقصانونه شوي دي او چې پام موږ په صحیح طریقہ باندې خرچي. خو لیکن دا امید نه لري چې دا پیسې زمونږ په لګه کې په صحیح طریقہ باندې خرچيږي.
د ذکر ته لدی وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټا د پرمختګ او بحالۍ لپاره $2 کروڑ مرسته ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ. د قبایلی سیمو پونتون لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پلان او پرمختیا قائمه کمیټې یو 4 کسیزه بله کمیټې جوړه کړې ده چې پکې به د قبایلی سیمو د پوهنتون کار پیلولو او نورو چارو جاج اخیستل کیږي. هلته د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي له 13 کلونو راهیسې د قبایلی سیمو پوهنتون جوړولو خبرې اوري، خو اوس د حکومت دا پوهنتون ورته جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیم قبایلی سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټې غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسټۍ لپاره ځمکه اخستې شوې وه، خو د ځینو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو دې کمیټې د جوړولو مقصد همدا دی چې نه صرف دا ستونزې هوارې کړی شي، بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسټۍ کار شروع کړی شي. نوموړي زیاته کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسټۍ ده چې دې کې کوم مسایل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړه نه شول، لکه وی سی چې کوم اپوینټمنت وو د اوس پورې هغه هم بیچار وو. خوشخبری خبره ده چې د یو څو ورځې مخکې یو سرچ کمیټه جوړه شوه چې د وی سی اپوینټمنت به کیږي، هغه سره ډیولپمنت هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زره په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټا دمره غټې آبادۍ لپاره صرف د یو یونیورسټي ده او بدقسمتۍ نه دې کې مخکې چا داسې توجه نه ده ورکړې. امید لرو چې دې کال کې به انشاءالله موږ د فاټا خلکو له خوشخبری وو.
د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسټي د خوشاله سرګندونه کوي، نو بل پلو وایي چې دا یونیورسټي باید په داسې سیمه کې جوړ کړی شي چې ورته د هر ایجنسی زده کوونکي په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې تر سره کوي وایي
میشه چې کله خپل علاقہ د فدرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دی چې شي کنه چې په اسلام آباد چې په هغه غالي شي یونیورسټي دوه زه خدای وایي کنه چې فټه تای وایي یونیورسټي نه دوه پکور پکور دوه چې په هغه ایجنسی شي وایي یونیورسټي وایي چې هغه نه مطلب د تعلیم چې مشوره دوه هغه راځي تاسو وی حال ته دغه په نسبت په هغه باندې هم ډیر راځي ته فائدہ شو. خو خیر بیا ها ښه خبره به شیخ فاټا خلک د پرایوا غوښه یونیورسيټي د فاټا په نوم باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانه وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبله ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فاټا په یونیورسيټي کار وکړي شي، نو په سیمه کې به ورسره ډیر خبر بدلون راشي.
تر اوسه پورې خود لیټ کې دوه وجه دا و چې دی وایس ماستر تعین نو ځکه چې زمونږ په دې ملک کې دی وایس ماستر د تعین لپاره ډېر مراحل وي. دا یو ډېر ښه منصوبه ده او که چېرته په صحیح معنو سره د فاټا یونیورسټۍ باندې کار وشو او د دوی د اهداف تعین وشو نو ماته یقین دی چې په فاټا کې به ډېره اهمه تبدیلي راشي.
د یادونې ده چې د 2009 کال په جنورۍ میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د هغه وخت د فاټا نه منتخب غړو ملاقات کړی وو او وزیر اعظم دې غړو ته باور ورکړی وو چې ډېر زر به په فاټا کې د بین المللي معیار یوه یونیورسټي جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د فاټا یونیورسټي منظوري پخوانی صدر آصف علي زرداری د 2013 کال په مئی میاشت کې د آئین د آرټیکل 240 تر لاندې ورکړی وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د میدان وردګو چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو بې پیلوټ الوتکې په برید کې 10 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دا ډرون برید نن سهار د وسلوالو پر یو پټنځي شوی چې پکې د دوی په وینا د حقانی شبکې وسلوال وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یوې بې پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نښه کړې چې پکې 10 تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تنوتلی جنګي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاولا خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لویه لاره په چاریکه سیمه کې شوی دی. دی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مشاور مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند 10 وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وختي.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ماښام د پېښور په سکول برید کې د وژل شویو او ژوبلو د کورنیو لغړو سره روژه ماتی وکړ. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف ته تیر کال په ډسمبر کې د آرمی پبلک سکول برید ښکار شویو له کورنیو سره غمرازي وکړه او ادعا یې وکړه چې په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي دي. جنرال شریف زیاته کړه چې د وروستي وسلوال تر وژنې به عملیات روان وي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د آی اس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف 13 ورځ پېښور کاپس هډ کوارټرز کې آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د آی اس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د اخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. د پوځي عملیاتو په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي چې پاسکری اړخ باندې د فوجي اپریشنونو ګټې ترلاسه شوې دي خو د پوره امن ټینګول لپاره به د پوځي اپریشنونو وروستو په انتظامی چارو باندې توجه ورکول پکار وي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په مکمله توګه ختمول لپاره حکومتونو لپکار دي چې عدالتونو، تاڼو، تحصیلونو او په نورو سرکاري ادارو کې عام اولس ته انصاف او خپل حق ورکړي او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمو په قانون کې اصلاحات د امن د ټینګښت لپاره تر ټولو زیات ضروري دي.
انصاف راوړو، عدل راوړو، غریب سړي ته خپل حق ملاوي، استاد چې کم یو سره دا نریټیو کوي نو زموږ نیشنل نریټیو سره تر څو پر څنګه دا نریټیو بدل کړی نه دا به څنګه موږ صفر ته راوړو.
د پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د تیرو 1400 راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات روان دي او په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 اپریشن په نوم عملیات د تیرې میاشتې په 15 نیټه سر ته رسیدلې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر اعلان کړی دی چې د روژې میاشتې او د اختر پر مهال به د ځنو بندیانو چې په زندانونو کې دی او جرمونه په ثابت شوي دي د هغوی په سزاګانو کې کمښت راولي، یعنی هغه سزاګانې به ورته کمی. پر دې موضوع باندې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالي اعلان کړی دی. د چهارشنبې په ورځ ایوان صدر نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي هغوی ته د یو کال خصوصي رعایت او داسې نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده د هغې په سزاګانو کې 3 میاشتو کمې او نور ملزمان چې عمرونه یې 60 کالو پورې دي که هغه نارینه او زنانه دي په سزاګانو کې د 15 ورځو کمی شوی دی. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرۍ، ملک دشمنه کاروایانو او سنگینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالي اعلان په اړه د بشري حقوقو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقعو چتوي، باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی او زمونږ خو یقین دی او زمونږ سوچ دا دی چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرې د اصلاح وسیله نه ده، بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابې شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده، خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده نو دا ما په خیال کې ډېره زیاته مثبت ده او د دې مونږ مطلب چې لکه تایید کړو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د قیدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه ملاوشي.
هغه ماشومان چې هغې نابالغه دي د هغې د تعلیم تربیت کې یو رکاوټ کې یو مسئله وي او هغې راتلای شي نو هغې خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره ځکه چې ماشومان او مور پلار هم کېدی شي او د هغې سره د هغې اټیچمنټ دغه دا هم دي ضروري چې هره دا ماشومان لاړ شي نو دغه یو امپیکټ فاضي کې چې هغه به د خاندان ته ملو شي یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د هغې زم په معاشره کې نو هغوی ته د خپل خاندان سره دي حکومت لکه څنګه ووایي او د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې ډېرې نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ملو شي نو بیا هغې کې ډېر داسې دي چې هغې بیا خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند ته
واضح دوي. د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالي اعلان کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د تھامسن په نوم یوې نه حکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي تیر کال په نړۍ کې د مرستندوی ادارو پر کارکونکو تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا اداره په امریکا او برتانیا کې مرکزونه لري او په خپل رپورټ کې وایي په روان کال کې هم په څلورو کې یو برخه بریدونه په افغانستان کې شوي دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه وه. تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 شپېته په سلو کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیر میاشت په بلخ کې د یوې چکی مؤسسې د نه تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
احمد شیبر رپورٹ موارد د نیمه قبایلی سیمې لکه مروت اوسیدونکو وای پر حکومتي اعلانونو سربیره د روژې میاشت بې له بجلی په سخت ګرمۍ کې تیر کړه. په دوی کې ځنې خلک چې حکومتي کارکونکو دی وای له څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځنې نور وای پر روژه کې ګرانی زیاته شوې وه. د افار لکه مروت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال دی ورته بجلی هم ورکړي او د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه. د امن او انصاف په حوالے سره د انډیا سے دوی صحیح له تامې لاري شاکر بیٹھانای ویایي.
وزیر اعظم صاحب اعلان کړی خو هغه به وجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نشته برابر وه. خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې. آخر دا د تېرې خدای دې وکړي چې سبا یې په خوښۍ سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیری ارشاد بیٹھانه خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړې بولي، ځکه چې د دغې فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹنای دے روزے میاشت او نرخونو پا بارکش پا دارنگ جاگے جی محیب اللہ بیٹانا یائی چھ امن وی انصاف وی بیا ارا ورز عید عید دائی
نن مرا در سما روزا دا او سبا تا امین دا سید پی او عید پاس خواندی چھ انصافی و امنی مرا بدوا کھو چھ خیبر پن خوفار چھ امن او انصاف رائی چھ
دغو قبائلانو دے حکمرانانو عالمانو و ملایانو نا غشتنا وکرلا چھ اسلام یو وطن و قوم یو دائی زکا حکمرانانو عالمانو و ملایانو تاہا پکار دا چھ دے عید دل منزل پریکڑا پیوا ورس کاوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د خیبر د باړې کډوال په خپلو کورونو کې اختر لمانځي. دا کډوال د کلونو تر عملیاتو وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو وایي اوس هم د اختر له خوشحالۍ ځکه بې برخې دي چې نه نوې جامې لري، نه پیسې لري چې د اختر لپاره خواړه واخلي، او نه هم په خپلو کلیو کې په آزادانه ډول ګرځېدای شي. همدا لامل دی چې د دوی په وینا اختر به یې بې له خونده تیر شي. فرهاد شینوارې باړې ته د ستنو شویو خلکو حال راکوي.
دغه خلک وایي چې خواو شش په کاله پس به په اول ځل وړوکی اختر په خپلو کلیو کې لمانځي، خو دلته یې کورونه ویجاړ پراته دي او د اوږدې بې کورۍ او بې وسۍ له امله په سمه توګه د اختر لمانځلو نه بې برخې دي. په دې هکله باړې ته ستون شوی یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم اختر مخکې کېدل او په دغه ځو باندې مو وو، نو هغه اختر اوس ته مو داسې نشته رہی چې لکه نم د ماشومانو کپڑے دے واسه کیگی، نم دا خبر رو چې د اختر ورځ یا نور خواګه دے واسه کیگی. ویلې چې زه بدلیو چې کم څه متا د حکومت پاکستان نه ملو هغه 15000 روپے او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غا څه وشول. خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیریات سره او په ملک د امن امان وي.
او د باړې کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګارونه او مالونه هر څه خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي. اختر حکمه خوشاله رونق چې هغه بکی اوس نشته، هغه مټیان او برفیان موږ نشو راوړلای، هغه غوخي وینچ راوړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسو دي موږ نشته حکومت له مونږه پیل چې مونږه اول هم داسې د روزګارونو لپاره مرسته راځي او د بجلی مسایل هم دي دا حال کی او بکری کې د بو مسالې او بو مسالم حال کی
یا د دیوی شپ باډه کې یو وګدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان وو او کرفیو وو او دلته د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ځای خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیانونه رسیدلې دي او په لوی کچه بې کوره شوي دي خو اوس هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده او د ځینې قبیلو خلک یې بیرته خپلو کورونو ته تللي دي او وایي چې حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس مرزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د لنډو خبرونو لپاره ځکه چې په پیښور کې درې نیمه او په کابل کې درې بجې شوې.
د چین حکومت بل قبایلي سیمو څخه بې کورکړو څو کسانو د بیا ودانۍ د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوان وژل شوي او د ټوپکو پر ضد عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ سره د روژه ماتي په وخت وکړې. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبه بندي او ودې سټینډینګ کمیټې یو څلور رکنی ضلعي کمیټې جوړه کړې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال چې د کمیټې ممبر هم دي نن مشال لري ټول د دې کمیټې کار د یونیورسټي کارونو ته عملي بڼه ورکول دي. د کشمیر په پوره د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده. د چاروکونه د هند روان کلا د کشمیر کې د لشکرو څلور نور کسان زخمي شوي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټه الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قمندان په ګډون د حکام شبکې لس وسلوان وژلې دي. د والي ویاند عطاالله خوږیاني مشال لري ټول چې پرې د نن سهار وختي شوي. سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې ایران د اټومي تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده راستولې چې پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. خو پر تهران به د وسلو د بالستیک توغندۍ د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دې مسودې ته رایه ورکړي. د یوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکراین پارلمان ته سولې چې پکې د دې هېواد د جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شوی.
او اوس ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوی هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي. آج ورسپان خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلی ده. ورسپان لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو لوجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو لوجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نکړي شي. ورسپان لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت لا پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې په اړه د ملکی ملګرو ملتونو خبرګون، او امریکایي فارن پالیسي مجلې د هغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام په اړه د یو کتاب پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزی ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تروریستي برید غندلې. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوا چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوبل اړول وو، د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې دغه بمی چاودنه په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنه خبره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلې ده. دا کتاب چې د وی هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی، تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکو ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی، او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د ولایت امنیتی حالت تجدیدی پام ونه کړي نو ښایي ځینې ولسوالۍ له لاسه وځي یا له سقوط سره مخامخ شي. چارواکو دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سه شنبې پر ورځ د المار ولسوالۍ چارواکو د ځینو ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړ. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي فاریاب ته د عملیاتو لپاره ځانګړي پولیس استولي دي او دا چې ژر به د ولایت امنیتي وضعیت بدل شي. رحمت الله افغان معلومات راکوي.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمې چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې، خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي، خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې، او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډیر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکمرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
اوریدونکو وسم وخت شوه د دونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو د پوهانو لخلی واوري چې تعلیم او تربیت یا خوونه او روزنه څومره ارزښت لري او د خوونه او روزنه طریقې څنګه دي. ماشومان باید په څه طریقو باندې وروزل شي چې هغه بیا د هیواد او د انسانیت د ښیګڼې لپاره کار وکړي شي. منور شاه دغه خبرونه جوړه کړې ده او اوس درته په تکراری توګه په خوا هم یو ځل درته خبره شوې و نن درته په تکراری توګه خبرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دي، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړېدلو تربیت هم ورکول کېږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډېره توجه ورکول کېږي او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوی نسل مخ کېدلی شي د وړاندې نه ورته دوی په ښه توګه تیارول کېږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نه تیریږي، د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي. د خیر ښېګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشت برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب امیر سره موږ وکړو چې هیڅ ایجوکیشن چې کوم دینه د وخت ورته یته چې د پاکستان د کوم کریکشن دی هغه کوم د جهاد په زمانه کې جوړ شوی وو چې په هغه کې نه دروازه خبرې شته نه په یوه کې لکه د بایکاری خبرې شته. اسلام کې خو دا سمجھنه ده د موږ دنیا د کنه د یو بل سره په مینې باندې اوسېدل د یو بل سره چې پرواداري اوسېدل د یو بل سره په برداشت ته هر یو اپینین برداشت کول د مختلف استدلالي وي هغه برداشت کول خو د اسلام اساس دی. نو دا زموږ د نصاب نه بالکل مخنګي موږ ته صرف پای کې یو خاص قسم کې یو مواد پاره هغه کې چې لښو په دې د پاره موږ پوره کوشش وکړو او په دې موږ پوره لکه یو رپورت هم جوړ کړو د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره او موږ خپل ایپارټمنټیر استوي چې پلیز د پالیسی وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د ښه سلوک حکم کړي خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او ښه سلوک د جذبې کمی ښکاري.
د اقلیتونو لپاره سپیشل لینګویج انټر فیس هارموني باندې په دې باندې خپل یو دغه ساتلی لته پکې انکلوز کې پکې د هغه د نورو مذاهبو د نورو چې کوم زمونږ په پاکستان کې کوم دي د هغه حوالے سره کوي سره بسنګ وسی اسلامي زمون په ټریډیشنز کې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول څه وو هغه ټول کیسې پکې وایته نو اوی باندې موږ ډیر کوشش وکړو نو انفورچونیټلی د پښتونخوا کې په هغه باندې هیڅ ریسپانس موږ ته د هغه وخت کې لته را نغې هغوی وی مونږ دا ځان د بیل کوو د باچا خان مرکز د باچا خان سکولونو په ذریعه.
نوموړی زیاتوي نوی کول ته د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري. مسرت قدیم وای د پرمختللي هیوادونو خلک په قومي مسلو کې سیاسي ګټې نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وای ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په طالبي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي تاسو جوړوي.
خبره ټوله دا ده چې موږ مسلمانانو موږ هر یو کس وایي چې اسلام نوم دې ټول نه پوه وچته باندې خدای سره موږ دا وایي چې دا کم زمين دا حال په دې وخت هغه باندې اسلام باندې د هغه اکسپلویشن په دې پنن باندې کې او د هغه د طرف اسلام کې کوم دمره خشته مثالونه موجود دي. هغه د انسان په څو وړو نشي کېږي موږ وړو دي هغه ټول هغه یو خاص سوچ ولا چې په کې انکارپوریټ کو او د اسلام هغه د نه خشته اصولونه دي نو هغه هیڅ دي دا نه څه اول ټوګیدر فرام د کریکولم اف پاکستان تاسو وګورئ کوم کتاب مو چې څنګه وګورئ بل خبره دا ده چې موږ پاکستان کې موږ به انکلوسیویټي راوړو موږ به وایو چې هر یو کس یې بل برداشت نو هغه به کوم ځای نه راوړي زموږ میډیا وګورئ نو هغه یو خاص ټن باندې روان وي په بل باندې په بل څه باندې څه چې دا دنیا خدا څه نه چلیږي نو موږ نه خو غواړو چې زموږ د نن څه مخه حل شي کوم نه دا موږ وایو چې د نن دي سبا په دې نه ډیر به تر او د دې نه ډیر زیات ښه وي.
دا چې څه ډول خپل نوی کولتا د اعتدال برداشت او احترام درس ورکول ممکن دی، مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې دي، هغه د ټول چې کوم دی نو د انکلوسیویټي چې د هر یو کس پکې انوال دي په هر یو او مذهب د هر یو سکت د راز خود مذهب خبره نه دی بلکې خود فرقه خبره ده دا هغه ټول د پاره چې کوم دی نو په هغه کې ګنجایي شو چې د پاکستان یو خاص اټکټینل دی یو خاص دغه د پارامیدو یو شی دا ده هر یو تقریبا په هر یو ترکیه لپاره او د هر یو مذهب لپاره چې کوم دی چې دی یو پسند کې چې د پسند کې هغه د پاره موږ یو شانتي سوچ کو نو د هغه د پاره په کاري کې نه ټول کار کو هغه سره د امن خبرې کو او د اعتدال خبرې کو چې کوم دی چې هغه پسند دی ولا څه چې هغه په کار کې موږ اوس په لږ کو په هر لیول باندې او په هر طرفنا نو د عوامو ته زما دا د دې چې د نصاب نه شروع کړي د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړي او هغه سره د برداشت خبرې کوي کو په څیر دی ورته نه کوي تاسو ورته کوي استاد سره استاد کلین دی چې یو دې چې هغه استاد د خپل یو ټیچر پاتې شي دا یو دی د یو سیمه د چې موږ د مجبولو خبره کوو په پاکستان کې خو د ملټي نیشنل ملټي ایتنیک ملټي ریلیجیس ملټي سیکټورل سوسایټي په دې کې خو موږ دې ټول سیستم ته ګورو نو پلیز ټیچر نه تاسو څخه چې هغه د خپل رویه چې کوم دا نو هغه چې د اعتدال یا ودی هغه چې سره کوي دغه چې هغه الفاظ استاد الفاظ چې کوم دی هغه پرین چې د ټول عمر د پاره په سودم باندې دا فارمټیو سټیج دی چې کوم زموږ استاد چې کوم دی دا هغه نیت خپي پیږي او وترول ان پته ده په کال کې پیرې سم پدې چې ښه واخی.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوی کولتا د امن محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریده، نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوې ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبري کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د لړکې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړې. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
تعلیم کم بنیادی فکر دے اقدا دے کسنگا دے معشمانو یادنی نسل کی نہ صرف دا چی دے ہنر نہ پیدائشی چکم مارکیٹ کی مدرے دی شو چکم دے زمین کی ہنر نہ دی دے سرف سر دا سم اوشی چی اگے کی دی سوچ کو لو صلاحیت پیدائشی یو خدا دا چی معشمان تا دا سی کس و مثال نہ مخ تروڑے شی چی اگا دی سوچ کو لو صلاحیت مخ کی بوزی او بنیادی ہنر نہ مخ کی بوزی ورسرا ورسرا دی ماحول او دی چکم دنیا کی مگسی گو دا غید بچ کول د پار یو شعور مشتراشی به دویم هغه د چې د سینګ خود لشی یا د سبق خودلو د زده کړې چې کوم عمل له کوم ځای کې چې دا کیږي هغه د هغه ماحول سینګ دی بیا دریم دا دی چې سینګ داسې طریقې اختیار کړی شي چې هغه کې ماشومان د غسلور غاړو ته لاړ شي، نه دي سوچ کول سریت مسل کړی شي، هنر مسل کړی شي، د وګړتیا بنیادي قوانینو احترام هم کړی شي، دې سره سره هغه کانشسنس یا انوایرمنټل کانشسنس یا د ماحولیت شعور چې ورته ویلی شي هغه منځته راوړلی شي.
بچا خان سکولز د دې مقاصدو ترلاسه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟ نوموړی وایي
د دې لپاره د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دوه قسمه ستراتیژي اختیار کړې. یو ستراتیژي خو هغه وه کوم چې تمونږ وایو کلتوري تعلیم، دغه کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو یو ګډ بحث دی، او دین دا چې دې کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادی فکر د هر سټیج د هرې مرحلې ماشومانو ته نه صرف چې ذهن کې پوزي عمل پې شي. د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم سکولونه د بچا خان سکولونو په نوم جوړ کړي دي د تیشو او اتو کالو راسې دغه ماډل دغه بنیادی فکر دا دی چې څنګه ماشومان یا روان نسل خپل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او دانش سره اترلی شي، او دې سره سره د نوې دنیا یا نوې تهذیب سره هم اترلی شي. یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني، او د خپل خاورې د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني.
خادم حسین وای باچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي، بلکې ماشومان ته د هغې د ښوونې طریقه کار یې هم بدل کړی دی.
دغه مسلور عملی تور سلور اسی جوړ کړي. یو ته موږ وایو چې هغه اسی کم چې دی سترګو کتون کې فنون دی چې کوم ته ویژوال آرټ شي، په هغه کې پینټینګ او په هغه کې د خټه نه جوړ کړي شوي چیزونه او جوړې چیزونه ماشومان پینټینګ کوي، ماشومان هغه کې د شیشو نه چیزونه جوړي، د نور چیزونه سلونه چې مخامخ په سترګو ښکاري، او هغه کې دی پورا په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دي. بیا دویم هغه چې هغه ته موږ پرفارمینګ آرټس وایو چې ماشومان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعه، د رقص په ذریعه، د تقریر په ذریعه، د مباحثي مکالمې په ذریعه، د تھیټر او د ډرامې په ذریعه څنګه کولی شي. او بیا دریم هغه چې کوم ته موږ وایو چې څنګه ماشومان د کرافټ یا هغه هنرونه چې کوم روایتي طور موجود دي په دې ځمکه، کټ جوړول دي، میز جوړول دي، لرګي کار کول دي، د سرمنې کار کول دي، نو هغه کرافټ دي لکه په کپڑے کار کول شو، په سرمن کار کول شو، دې سره مسلورم هغه شامل کې چاې ته فولکلور وي، پای کې ټپا متل کیسې زړې کیسې دې سره سره هغه سندري چې کوم فوک کې شوري دي هغه شامل کړل، او دې ته وخت ورکړل.
آیا په نصاب کې دغه بدلون به په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجې نه متاثر کوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
ماشومان یو غړی ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې منځته راوړي دي، د پی سی او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهار بورډ نه، پیښور بورډ نه، او د چکری بورډ نه، د سواد بورډ نه چې کوم ماشومان زموږ امتحان ورکړي دي، نو 100% ریزلټ دی، لکه سل په سل ماشومان پاس شوي دي، او په هغه کې 80% ماشومانو اے گریډ اخیستی دی. سره سره که تاسو هر یو بچا خان سکول ته لاړی نو هغه کې به تاسو یو خود آرټ او د کرافټ یو پورا کلچر ډسپلی سنټر ورته وي، هر سکول کې وي، هغه کې به تاسو وویني او هغه مارکیټ کوي لګیږي لکه خرصولو د پاره تیاری، نو ماشومان ته یو خودي آمدنی ذریعہ سی لشي، بل داغي تصور دی چې هغه په خپل سره کولی شي.
خادم حسین وای دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نور سکولونو ته هم وغځوي.
د لپاره بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړ کړی د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې، او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي. هغه کې یو د قیادت ټریننګونه وایي، لیډرشپ ټریننګ وایي، بلته بیسیک ټیچرز ټریننګ وایو بلته ساينس ټیچنګ ټریننګ وایو او دی ساينس ټیچرز سره لانګویج ټیچنګ او سایکولوژیکل کونسلنګ ټریننګ هم شامل دي. د دغه ټریننګونو کې مونږه کوشش کړې ده چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي. نو یو طریقه خو دا ده چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه د پبلک ایجوکیشن سیستم کې او د پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیدارۍ کوشش هم کوي چې دا راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم، برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازۍ ته مجبور کړی شي. نوموړی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر دی. د لړ کې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یوې لنډې دمې نه پس یې حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې یې د پیښور د قدیم لومیار نومې سکول د مشر بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نوموړی وایي ماشومانو ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړې دي.
پیس ایجوکیشن چې د نظر مونږ یو انیشیټیو دی یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړې ده. دا تقریبا په پیښور کې خود ویم سکول دی او په پاکستان کې د مونږ نمبر هم دویمی راځي. اوس نن سبا چې دی نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو دې کې زمونږ لوکل مدرسې هم شامل دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونه او کالجونه پکې شامل دي. د پېښور یو څو سکولونه شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یې مونږ لګیا یو ټرین کوو.
بشرا قدیم وایي په صوبه کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جماعت پورې ماشومانو ته د خپل خوښې نصاب ښایي. د موقع نه په ګټه پورته کولو دوی ماشومانو ته د امن سبق د خولو هڅه کوي.
د پېښور بورډ چې کوم سلیبس دي ناغي کې داسې لکه خاص کر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضې نیمو کتابونو کې داسې چپټرې دي یا داسې سبق دي پکې چې هغه کې د جنګ او د جدل خبرې دي. نو مونږ کوشش کړی دي چې داسې شیزونه بچو ته نه ښایو دایي په ځای باندې پکې مونږ خپلې چپټرې بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالې سره خبرې دي لکه چې نور مذاهب خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوئ تاسو به هغوی سره څنګه تعلقي او هم په دې لړکې مونږ سره بیا اکټیویټیز مونږ داسې خپل ډیزاین کړي دي چې هغې کې ماشومانو ته مونږ دا ښایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسئ تاسو به بھائیچاری سره یو بل سره څنګه اوسئ تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوئ. دا لکه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دینو دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې دی هغه نشي زونه ایر شي. نو دا مونږ هغه ته بار بار دا شیزونه ښایو چې دا وي ذهن پخته شي او په کې دا خبره کې چې امن مونږ راوستل غواړو نه د پاره د ټولو نه مخکې مونږ په خپله پر امن کېږو الله به زمونږ په ملک کې امن راځي.
چې د لړکې د نور سکولونو او مدرسو سره سهمکاري لري او کسانګه بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13 15 شپږ کال نه دا موږ صرف په خپل سکول کې خولو خو چې موږ ته ریزلت هم ملاوي در شروع شو نو اوس موږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو موږ فل حال یو مدرسه دا غوینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې ویناوې لکشان ته زمون شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه دا چې جان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي اغوی په ترو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی ناغي سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائمه کړی دا مونږ دا هی ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځل ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دی اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځل دا اغوی ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځکه کی او بیا موږ هغه کې دا داسې مقابله کوو یا داسې ویل په یو ځای یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رايوځي کیږي یو بل سره ملاويږي او هی ته پته لګی چې د مدرسو ماشومان مو مخه شانتي دي چې څنګه د دینو سکولونو واړي دي صرف د سبق فرق ته پکې چې هغه دینی تعلیم حاصلې یو دي چې د نوې دنیاوي تعلیم حاصلې او اوس چې دینه مونږ د باړي جی او سکول د چې اوس کالج شې ویل دي نه کوم دا وی ټیچرز ان ټرین کلی او اوس ورو چې دینه مونږ د پېښور په پیندو ډیسټریکټس کې انکلودینګ فاټا مونږ دې سره اوس ورو دا سکولونو کې یو په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وای د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوی ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.